سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په اړه د ملګرو ملتونو په پلان بحث کیږي او ترڅنګ یې په دې باندې بحث کیږي چې د طالبانو لخوا د دین مسله سازۍ په افغانستان او پر هاخوا سیمې باندې څه تاثیرات اچولي دي دا غونډه به د ملګرو ملتونو سازمان د پرنسټن پوهنتون د افغانستان د دایي پالیسۍ څانګې لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په همکارۍ تنظیم شي دا غونډه د یونان مکسیکو او هسپانیا لخوا تمویلیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې سږ کال د نورو څو وروستیو کلونو په څیر افغانستان د رایې حق نه لري ځکه د کال 200,000 حق العضویت پیسې له څو کلونو پاتې دي همدارنګ د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالب چارواکو یا پخوانیو سیاستوالو هم دې غونډې ته څوک نه دي وربلل شوي د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکې سې شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي د یو شمېر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لیرې کړي د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي د خپلو کارکوونکو د کمولو لیستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي دا خبرداری د امریکا د دولت یوې برخې د شټ ډاون یا تعطیلي طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1971 میلادي کال راهیسې د امریکا د دولت د 15 رخصتۍ په درشل کې دی د سنا د ډیموکراتو مشر چاک شومر ویلي سپینه ماڼۍ د ویرولو لپاره دا کار کوي او په وینا یې ډونالډ ټرمپ د واک له لومړۍ ورځې د خلکو د ډارولو لپاره د فدرال کارکوونکو د اخراج هڅه کوله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري ترکیه به له روسیې څخه د تیلو پیرل ودروي ټرمپ دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره له لیدنې وروسته وکړې اردوان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا لپاره په متحدو ایالاتو کې دی د امریکا ولسمشر مخکې له دې له ترکیې وغوښتي چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي روسیا د تیلو په پیسو د اوکراین جګړه تمویلوي او که چیرې هیوادونه له مسکو څخه د تیلو اخیستل ودروي روسیا به ونشي کولی جګړې ته دوام ورکړي او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مال د آسیا جام پای لوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیور غوړولی د پاکستان لوبډلې تېره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پای لوبه کې مخ شي دواړو لوبډلو په سګني آسیا جام کې 2 ځله لوبې کړي چې 2 ځله لوبې هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاس نه دی ورکړی هند او سریلانکا نن د دغه جام د سلور غوره لوبډلو ورسته سیالي سره کوي چې ماخام او بجې پیلېږي دا خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام علیکم هله او احترامات مقبول کی قدرمنو وګللې سکون کو زایبرشنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ایول سم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لستم قدرمنو سکون کو نن ورځ مو راست تاسو په نه هم لست کی در سیاحت په ماغه موضوع غنی چې نن ورځ به مو راست تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت دی لومړی سوداګری او اهمیت دویم کورنۍ سوداګری دریم بهرنۍ سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو اډوال کچه دا هغه څلور مهم موضوع غنی دي چې نن ورځ به مو راست تاسو پلوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوستر پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی قدر موږ زده کوونکو سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي یعنی هغه شان هغه تولیدات چې موږ تاسو یې په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو د دوه شان تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بنا سره یادول کیږي یا هم موږ ویلې شو چې د پریډونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سره رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کړو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو زکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمونه وګلړې زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګري په خپل کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کیږي. یعنی سوداګري اصلي بڼه چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیریا د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارغ ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوښه کوونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرته لکوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلې کسب او څنګ کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم، یا هم تاسو سوداګري کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوې کمپنی ده، درس یا هم د لندې میوې کمپنی ده، که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات یې وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیه چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمو کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرامه رنګارنګ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم. یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي، هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي، هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق له معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سر شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلی چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجی چې وریجی پخپله په افغانستان په تو دو سیمو کې چې او بلرون کې سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي، چې تبا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجی نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دو محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې د څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېره کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمیر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنی سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي. چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزې حوزه وه چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي. یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده. خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتیم سپه کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ په جدول کې کال را کړی دی. واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 2018 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي. دویم، بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی که در منو کول لیست کون کو زبرشنا غم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوسته اله د چ تاسو ټول در منو کول لیست کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتنوی. نن ورځ مو لوسته سو پنه هم لوس کی هغه درس موضوعان چې نن ورځ به مو راته سول ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعان دي چې نن ورځ مو راته سول لوس کی ولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زافي. پر زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه کوو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. روز د کوونکو، د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانی په نامه سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شول. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټ خانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټ خانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټ خانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال پوستی د اټاکلی حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمې کلمه ور باندې لیکل شوی و چې پوپلا دا پوسټ ګنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک تر رسون کې په نامه سره یا د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې، کبه په کوم دولتي مکتب یا هم په خرني هیوا ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه تر سره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي، نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شول چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکه بیا د دې دلار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان ستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپشي و مواد و او رندې پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکه چې و د زمکه د حواله لاري څخه په دنننیو خدماتو سربېره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتاس پوسی او اوسېږي او معلومات متر لاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازنی وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حق له معلومات لاس تر راوړل چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي، نو دغه په لسم پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیات اختراګان کله چې رامنځته شول، نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستل، خو ډیره مهمه اختراع په هغه وخت کې اوس په درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرو سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمي لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېدل نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات پوسټخانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شارونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلالي ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیجل او رلیجل پیل سوله. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمي لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له وځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر له سعودي اټم مریس کال کې ای ټی ام د ام ټی ان په ډیر له سعودي لور اټم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر له سعودي پنځه اټم مریس کال کې په فعالیت باندې پېد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر منځ د کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 000 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرتاس کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. کدرمنه ځکه کوم تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندار د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوس راتم کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او پولیس ډول سر کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کړسي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې د رونو ځکونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ او تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ او تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ او تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ او تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ او تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمن زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوی او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابطه سره مرګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات کول وسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تل په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
د ازادۍ ملمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده. اغله مليار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شي برسه زه خپل سلام نه تاسې ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
تاسو د افغان جون او شوز لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که پلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل وشو په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بل ادارن ډېر دی چې ولاسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس څنګه پیولای شم. او ما غوښتل چې پیل وکړم، یو کال مکمل می سپیسونه مختبی ولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولې د مختلفو رادیو کارو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلې. په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مختبو ته زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملی د کار کولای شي. په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، چرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د موږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر رو مانی، ریسک مانی، دا وکړه وکړه. ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کار اخلم. او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ، د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر ایزاتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولای چې دی تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم دې سره وګورو او دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته د پاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښې په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی؟ پدې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ دي لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکته څو ښوونځي په کوم یا ما تارلو میا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچی څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي، مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه
چې بند شوی وو د انګلیسي وو د بیا په ورته وخت کې لاسادي راډیو سره پرونه لروسی په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوی دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې چې ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي. تازه تاسو د وی فعال په صفات باندې وی مدني فعال په صفات باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا باندې سخت دی چې سړی دا شی وویل شي، ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې تل انتظار ولري چې په تخت شي. او مدني مبارزه کړونه شاید په بل کې ونیسي، او لکه تاغه د منګه د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورور وژنه وشي، بمبارد شي، موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه څه نه کوي ده په هره برخه کې، او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي، د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي، او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکملونه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې د یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي، او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي، له ځینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلی چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله، او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده، 50% یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده، اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه، او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره بیدار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و، یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د خویندو سره.
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی ورسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالی سره باید وایم چې نه، په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږی ستاسو کار لرم رسمي، زه ډیر رخصت نشم اخیستلی، او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو مونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تملاړولو ننګرهار تملاړولو بلخ ته سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم، یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوست، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه، په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی، اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه؟
په دویمه نیمایي کې.
په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی، مثلا کېدی چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلي.
بالکل منګه خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مم کار کړی دی، او مرافی څارنوالي کې مم کار کړی دی. طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولی، او په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم څارنوالي کار کړی دی. دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم، نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یو خاطره خپله تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو، او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم داهغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلي وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او پسې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل پلار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو، یو څه موده بندي وو، بالاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو.
شاهد هم دغه بل ماشوم
چې دا قتل لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل، او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي، او د قاتل چې نور نه تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولویږي چې دا پیدا شي او ونیول شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشوم خوشی کړی وو، او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه یې زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو، تې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته، او څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې د ما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته، او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده، او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته ټلیفون وکړ چې دې ته تقدیر نامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیر نامه رانکړه، خو خیر دې تقدیر نامه په سومم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنی کانو چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا غل لوی څارن هغه
خوشی شو لسندانه
اخو خوشی شو او اخو خوشی شو او هغه خو به ته باید تران والی ته د مازور اغلی چې مونږ به ته بیا دغه د دې مرافي تایید کړی و چې په ست تل
وایسته. اوه یعنی دوه ادبیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې برته دوی حکم کړی و.
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې ټلیفون مو وکړ، ما په مخ کې ورته ټلیفون کړ ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آخر ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوې او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاوه؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاوه؟
یو څه باید وای نو شاید هغه چې تردیدلې دي هغوی دې پته هغوی دې پاره به داتې تفاهم ورنه. یا ما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما دې هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه، د اماده په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړی. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دې چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دا ووهې؟ اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي، او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپې دی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعی ده چه ارتباط شده ده زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه التا ما کرده ده و ده نیم جواند دلتا ما کرده ده ده آلی که نشلی دون که آلی که ده زکه آغا چه چه ساله پا ماشون توب که اخلی آغا مگر ده چه ساله سترگی پتی شی و دنیا نلاش هیری کی آغا رابطه ده ماین زنزی. اما لگ چه چه زه اوز افغانستان تزم یاز ده شلکالو که افغانستان تا تللی ما په همیشه زم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه. زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور پلار دلته په اوتریش کې ښه دي، یعنی د سې دې نور القالو يا القاد خپلوان والته یو څه شته دي چې راوتی دي وترش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسولیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړ نور د منګ نه دی لکابلا د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږدي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې
هلته وای
کاش کې دا ما ډیره درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر توځل راغله چې یو افته مکمل از دې میل ما پالم په اسلام ما په ولا هر چیرته بیا ورځ دا ول نه هي کده د اوتریش ډیره کول او قدمي دغه دا الته د خلاص د دې پلاس کې اچول او کرسي د قدم وبا ما ته چې ما ته وختونه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما ته څرګر جان یې ته فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوین زیات اس یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنی چې وینم دا خزه چې زده ست وینم دا جونې چې زده ست وینم البته ما فیش هم من فیش زور ته نو هم ځکه دا دی دی کلتور دا اوس هغه زمون کلتور دا چې زمون کلتور شایم دوی دی ته من فیش کاری ولې دوی دی کلتور څه من ته من فیش کاری البته هغه څه چې من دی کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زده ست وینم یعنی حقیقت دا چې د ستر دی سیات ترناوی د خزو ته دی کلتوري له هغه او دا دی ایجاد کړای څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیسې نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د هغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کور دا مننه یو مکتب هم مال پدین جنود لپاره جوړ کړای چې هغه وخت کې اوس ورو پینځه سوان جنې ورته تللې پکې درس ولې تاسو ورو پینځه ام کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړم چې خپل مسولیت وجداني مسولیت تر کومه حده چې کولای شم هغه اتاک
بس ډیر مننه کور ودان
سار میں واخلا مال میں واخلا گل رو پیما او خلی داغ کسا کاچ زدیاریم ستاد دی دن لار مینی ولی دی و جانا نفری می دغل ولیدی ستاد دی دلار مینی ولیدی و جانا نفری می دغل ولیدی ستاد دی دلار مینی ولیدی و جانا نفری می دغل ولیدی و جانا نفری می دغل ولیدی ماته په نصیب انتظارونه دي 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 پرخه دا قسمت دی یار چخپل دی و جانان پرم دزړول دی پرخه دا قسمت تر چا يخپل دی و جانان پرم دزړول دی ستاد د دلار مینه ول دی و جانان پرم دزړول دی او جانان پرم دزړول دی ما بدی خری کڑی وستر گتا ما بدی خری کڑی وستر گتا نکوم خری ورتچ خلی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی نکوم خری ورتچ خلی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی ستاد د دلار مینی ولی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی او جانان پریم دزڑ ولی دی